زه د ریډیو اوریده ډیر ترنو دوستانو د محل د مزګر شپک بچی دي زه سلی سقزی خلقی د دې سات خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لومړی خبرونه وروسته په واوري چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د قومي مشرانو او مخاورو ډلې د سولې د ملي مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي او پاکستان ته په امریکا د پوځي مقاماتو له خبرداري واوري. په نورو مسایلو مو هم خبرو وو، خو اوس به خبرونه سلی محمد سلی وړاندې کړي.
افغان ځواکونه وایي د نورستان له برګمټر ولسوالۍ څخه تکتیکي شاتک کړی. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د بغلان لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والي وژلی. په کابل کې نن غرمه په یوه ځانوژون کې برید کې یوازې برید کوونکی وژل سوی. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان په لاهور ښار کې د احمدیانو په دوو مسجدونو کې د بریدونو د قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل سوې او په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات وشول. د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ تر سختې جګړې وروسته دولتي چارواکي وایي چې خپل ځواکونه ته یې لسیمې د تکتیکي شاتګ امر کړی. د کورونې چارو وزارت وایي زمری بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لسیمې د شاتګ پریکړه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره کړې ده.
تیره شپه بیا هم پر ولسوالۍ باندې حمله و او هغه پاکستانی طالبان چې له چترال نه راغلي دي او دلته په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده، له راکټونو نه استفاده کوله او پر ولسوالۍ او پر ولس باندې چې په هغه سیمه کې قرار درلود اندښتې کول. نن سهار د لس بجو په شاوخوا کې پولیسو تصمیم ونیولی چې یو تکتیکي عقب نشینی نورو نژدو غرو ته وکړي چې شاوخوا موقعیت لري تر څو د توپونو او راکټونو له تهدید نه هم ولس په هغه سیمه کې وژغوري او هم ځان مسؤونه کړي.
بشری زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د نورستان پر برګمټل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په تیرو څو ورځو کې څو ځلې حمله وکړې. ویل کېږي اکثره وسلول د پاکستان له چترال سیمې څخه د ځای ته راغلي دي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د بغلان لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والي وژلی. د دغو ځواکونو لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دا حمله د دوی د استخباراتي کړیو د معلوماتو پر بنسټ سوې او پکې دا هڅه سوې چې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. اخوا د کندهار امنیتي ځواکونه وایي چې په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د دولت څلور مخالفین نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه وسلول مخالفین چې غوښتل یې ځنوژون کې حمله وکړي تیر شپه په لوی ویلې سیمه کې او دوه نورې نن سهار په کندهار ښار کې دننه له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیولې دي. د یو بل خبر پر اساس په پکتیا ولایت کې ځایي چارواکو د پنځو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی. د پکتیا د امنیه قمندانۍ سرپرست غلام دستګیر ویلي چې دغه افسران پرون هغه وخت ووژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یوه شخصي ماینور برابر سو او د وسلوالو مخالفینو د برید ښکار سول. په کابل کې نن غرمه په یوه ځنوژن کې حمله کې په خپل حمله کوونکي وژل سوی او بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. د کورنۍ چارو وزارت وایي زمری بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا حمله تایید کړه او ویل حمله کوونکي د ښار په ختیځ د سپریم شرکت مخې ته چې بهرنۍ ځواکونو ته خوراکي مواد وړي ځان منفجر کړی. تر دې دمه د حمله مسؤلیت هم چا نه دی منلی او دا هم نه دی روښانه چې د حمله هدف څوک و. او سم د سیمه نړۍ څو ورستي خبرونه. د پاکستان په لاهور ښار کې د احمدیانو په دوو مسجدونو کې د بریدونو د قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل سوې. د جمعې د ورځې په دغو تنظیم سوي بریدونو کې تر اتیا زیات کسان ووژل سول او تقریبا سل نور ژوبل سول. په طالبانو او القاعدې ډلې پورې تړلو وسلوالو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی. دوی د دې اقلیت په وړاندې د نورو ورته بریدونو ګواښ هم کړی. اکثره مسلمانان او د پاکستان حکومت د احمدیانو اقلیت د دوی د عقیدو له کبله په رسمي ډول مسلمانان نه بولي. امریکا او اروپایي ټولنې دغه بریدونه غندلی دي. د هند په لویدیز بنګال ایالت کې د ټرین یا ریلګاډي د پیښو د مړو شمیر لږ تر لږه نوي ته پورته سوی او شاوخوا یو سل پنځوس کسان په کې ټپیان دي. چارواکو د ټرین د ټکر پړه پر ماویستي یاغیانه اچولي. دا ټرین چې له کلکتې څخه د ممبئی پر لوري روان و پرون سهار له پټلۍ څخه ووت او له بل ټرین سره ټکر سو. د ایران دولتي راډیو خبر ورکړ چې د ایران په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې د تیلو په یوه څاه کې اور لګېدلی چې درې کسان پکې وژل سوي او 12 نور ژوبل دي. په راپور کې ویل سوي چې د برمې وهلو په وخت کې د تیلو بهیدلو له کبله په دې څاه کې اور ولګېد. سیمې ته ژغورونکي ډلې هم لیږل سوي دي. ایران په اوپک سازمان کې د تیلو دویم ستر صادرونکی هیواد دی چې د ورځې 4 میلیونه او 2 لک بیرله تیل تولیدوي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د روانې معاملې هرکلی کړی. کاترین اشتون وویل د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون یا NPT د کانفرنس پر پریکړه لیک بیا کتنه کوي چې له اټومي انرژي څخه سوله ییزه استفاده یقیني کړي. په دې تړون کې 178 هیوادونه غړیتوب لري. دوی به په 2012 میلادي کال کې د اټومي وسلو د مخنیوي او په منځني ختیځ کې د عامه وژنې مسله وڅېړي. ټاکل شوی ایران او اسرائیل هم په دغو خبرو کې برخه واخلي. د سربیا، بوزنیا، کروشیا او منتینګرو ولسمشران نن په سرایوو کې سره ګوري چې د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. دغه هر هیواد کوشش کوي د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. د سربیا، کروشیا او منتینګرو ولسمشرانو له بوزنی مشرانو سره په داسې حال کې غونډه وکړه چې ټاکل شوی د روان اونۍ په سرایوو کې د لویدیځ بالکان هیوادونو سره جرګه شي. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د لویدیځ بالکان هیوادونه که غواړي د 28 هیوادونو په بلاک یا ډلې کې د غړي په توګه شامل شي، باید له خپلو ګاونډیانو سره شی اړیکې ولري. تایلند په بنکاک او څو نورو ولایتونو کې د تیر شپې ګرزبندیز لغوه کړی چې د تیر اونۍ تر تاوتریخوالي او مظاهرو وروسته لګول سوی وو. صدر اعظم ابیشیت وجاجیوان نن خبر اعلان ته وویل موږ باید دغه بندیز ته ادامه ورنکړو ځکه وضع کنټرول سوی ده. دغه ګرزبندیز د ثور پر 29 تر یو میاشتنی تاوتریخوالي وروسته لګول سوی وو. په دغو شخړو او مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په چک جمهوریت کې شیبه مخکې د رای اچونې مرکزونه وتړل سول. په تیرو 2 ورځو کې خلکو د پارلمان کاندیدانو ته رای ورکړې. د چک خبری رسنۍ وایي د انتخاباتو پر شرایطو برابرو 80% خلکو په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته چې تر 2 میلیونه یې شمیر اوړي. د انتخاباتو یوې ګډون کوونکي میلادا وویل اکثره څیرې پخوانۍ دي. فکر نه کوم چې تر انتخاباتو وروسته به هر څه سم سي. موږ نویو او مختلفو خلکو ته اړتیا لرو. موږ نوي خلک غواړو. د یان په نامه یو زده کوونکی بیا بدلون ته هیله وشوده.
شي
اړخو ګوندونو تر 50% زیاتې رایې ګټلې. زه فکر کوم ځینې تغیرات به راسي. نظر پوښتنې ښیي چې کیڼ اړخو سوسیال ډیموکراتانو به زیاتې رایې ګټلې وي، خو داسې ښکاري چې یو ګوند به هم اکثریت رایې خپلې نه کړي. په دې توګه به د ائتلافي حکومت اړتیا رامنځته سي. د هنګری په پارلمان کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره نن انتخابات وسول. په نتیجه کې ویکتور اوربان د صدر اعظم په توګه انتخاب شو. نوموړي د خپل ګوند په مرسته 216 رای وګټلې چې د مخالفو ګوندونو 100 استازو مخالف رای ورکړې. هیڅ کومه رای باطله نه ده اعلان شوې. 28 کلن اوربان د 1999 او 2002 میلادي کلونو ترمنځ هم د دې هیواد صدر اعظم وو. او رسته خبردار چې د سړک غاړې بمی چاودنې په داغستان کې یو پولیس ووژه او بل ژوبل کړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه چاودنه په کاس پیس ښار کې سوې. تر دې یو ورځ مخکې امنیتي ځواکونو په داغستان کې درې مخالف وسلول په یوه وسلوله جګړه کې وژلې وو. او اوس ماریا صدیقي له اقتصادي او سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کانونو وزارت هیله څرګنده کړې چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د مس عینک د کان د سپړلو کار په عملي ډول پیل شي. د کانونو وزیر وحید الله شهرانی پرون په لوګر ولایت کې د دغه کان د څېړنې او د سپړلو لپاره روانه تیاری ورسولې. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د مس عینک د پروژې کار په جدي توګه پرمخ روان دی. د دې کان د ویستلو تړون د چین د MCC کمپنۍ او د کانونو د وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو د ودې او د کلیوالو د اقتصاد پیاوړي کولو لپاره د کلیوالي صنعت د هڅونې یو نوی مرکز پرانستل شوی. د باختر دولتي آژانس د خبر له مخې دا مرکز د کلیو د بیا ودانولو او پراختیا وزیر پرانستی او ټاکل شوی ده چې د غالیو د اوبدلو په ګډون د نورو لاسي صنایعو د ودې په برخه کې خپل فعالیت پیل کړي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا مرکز به لاسي صنایعو ته د بازار موندلو په برخه کې هم خپل رول ولوبوي. او دا هم څه سپورتي خبر نه. په هرات کې د بیلابیلو ولایتونو د باسکټبال د لوبډلو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې دي. د د هرات ولایت سپورتي عملیات خبر ورکړی چې دا سیالۍ د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې د انتخاب لپاره د کابل، هرات، هلمند، فراه، بادغیس او بلخ ولایت د باسکټبال د لوبډلو ترمنځ روانې دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د فراه، هرات او کابل مزار شریف لوبډلې د یو بل په وړاندې وتلې دي. په کندهار کې د فوټبال لوبې چې له څو مودې راپدې خوا روانې دي خپل حساس پړاو ته رسېدلي دي. د باختر دولتي آژانس د خبر له مخې په دې لوبو کې 14 لوبډلې برخه لري. په وروستۍ لوبه کې چې د پامیر او افغان لوبډلو ترمنځ شوې، د پامیر لوبډله توانېدلې چې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
تصید ازادي رادیو پښتو مخمنه خبری مجله او ریسات شپږ بجې او یو لس دقیقې دي. په دې خبری مجله کې چې انمان امیرزی را سره په تخنیکی برخه کې همکار ده د مطالب لرو. قبل ته د سولې په ملي مشورتي جرګه کې د ګډونوالو د راتګ لړۍ نن رسما پیل شوه. د هلمند قومي مشرانو په کابل کې د جوړیدونکو ملي مشورتي جرګې په ملاتړ وویل
زموږ په ګران افغانستان کې بیا نور د وینو بیولو چړې را پچوړې کېږي.
د نورستان ولی وایي د نورستان د پرګ مټال ولسوالۍ لوبل کې وتلې او پر حکومتي مقاماتو انتقاد کوي.
د شورا دغه جاری احتجاج یوازې ادي هدف شروع شوی او دوام لري چې د افغانستان اساسي قانون په دغه ټولنه کې باید تطبیق شي.
د ولسي جرګې د مشر یونس قانوني غږ و چې وایي تر څو چې دولت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل غلي اعتصاب ته دوام ورکړي. خو د نورستان والی پر حکومتي مقاماتو بیا داسې انتقاد کوي. امریکایي پوځي مشران د حملو په هغه انتخاب غور کوي چې وایي که پاکستاني طالبان یو ځل بیا د نیویارک د ناکامې تروریستي حملې په څېر د بلې حملې هڅه وکړي نو امریکا به پټه خوله پاتې نه شي. د دې خبرې مجلې د اورېدو لپاره تر پایه راسره تم شئ. تصید ازادی رادیو پټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1216 نوی اوریدای شي چې د سهار لوو بچو پیلګه او د مزګر تر بچو دوام کوي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د ګډونوالو د راتک لړۍ نن په رسمي توګه پیل شو. د جرګې د تیاری د کمیسیون چارواکي وایي په دې جرګه کې د ګډون لپاره تر 500 ډیر قومي مشران او مخاور راغلي دي او د لړۍ لا هم روانه ده. جرګې ته د ګډونوال د ګډون لپاره ولایتونو څخه یو شمیر قومي راغلي مشران هیله څرګندوي چې دا جرګه به وکړی شي د سولې ټینګښت ته لاره ورکړي. په دې اړه بشپړ معلومات له کابل د زکی غیسی په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې ته د هیواد لا ګوټ ګوټ نه قومي مشران په دې هیله را روان دي چې دا جرګه به په هیواد کې د سولې او امن بنسټ کېږدي. یو شمېر قومي مشرانو له وسلوال مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه ځینې طرحې هم له ځان سره راوړي. دوی چې د شنبې په ورځ د لوی جرګې په کېږدۍ کې ځانونه راجسترول هیله څرګندوله چې طرحې به له وسلوال مخالفینو سره خبرو اترو او تلپاتې سولې ته لار هواره کړي.
شانه نتیجه ورکړه. موږ خوشبینو ان شاء الله زداجرګه به هم نتیجه ورکړي. کومش په اخلاص او صداقت سره خپل ګامونه وچت کو او هغه چې دلته تشویف سي او په غیب سي بیا جکسو په خپل ولایتو کې دغه لپاره کوشش وکړو.
ډیپلوم انجنیر امیرالدین حق فنا څوک چې مخالفي ټول سره بغاړي ټول کوي کنه د افغانستان خلک دي نه دي نور خلک څه د افغانستان خلک سره لوړ وی کټی وی کا خوي کا باد وی سولې چرول بیا دغه ځکه دا شونه نه تقسیمېږي تخیو ته باندې سولې عمومي راغلي.
مانما جنیا متولہ شهر دلی د کندهار دی ولایتي شورا او دا د سولې جرګې څخه موږ ډیر امیدونه لرو. ولې صلح کول صلح په مملکت کې راوستل د دې د پاره هلي ځلې کوو ټوله به کوو ان شاء الله تعالی امید ډیر.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیاروي د کمیسیون چارواکي وای چې د جرګې د ګډونوالو لپاره د کابل په پول ټکنیک په هنتون کې ټول امکانات برابر کړی دي. د دې جرګې د تیاروي د کمیسیون ویان ګلغه احمدی ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل
سولې د ملي مشورې جرګې د محترم غړو نوملیکنې پروسه د اوس پیل شوې ده او دغه پروسه په دومره یو خاص علاقه مندۍ او هیلمندۍ سره پیل شوې ده چې د توقع څخه ډېر زیات لوړ ده او تر دې مهاله د 500 څخه زیات وکیل صاحبانو یا د جرګې غړو اشتراک کړی چې د مختلفو کټګوریو د مختلفو ولایتونو څخه تشکیل شوې دي. زموږ هیله له دوی څخه دا ده د جرګې په غونډو کې ګډون وکړي او له خپلو ګټورو نظریاتو او مشورو څخه کې د سراسري سولې د تمین او له مخالفینو سره د تفاهم زمینه برابر
تا کل شوې د سولې ملي مشورې جرګه د غبرګولي په 12 منټه په رسمي توګه په خپل کار پیل وکړي چې د درې ورځې لپاره به دوام وکړي.
کابل ته مو د سولې د ملي مشورې جرګې لپاره د ګډونوالو د راتک د رسمي لړۍ په اړه واوریدل. په هلمند کې هم د دغه ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا او ټولنیزو شوراګانو د استازو له لوري په کابل کې د جوړیدونکو سولې ملي مشورې جرګې ملاتړ وشو او د دولت له مخالفانو یې وغوښتل چې دغه جرګه د نور ځانته د خبرو بهانه کړي او له مخالفته لاس واخلي. د هلمند مشران په داسې حال کې د سولې د ملي مشورتي جرګې ملاتړ کوي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې جوړ شي. د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس تایی له نور جزئیاتو سره.
د هلمند ولایتي شورا په تالار کې د زرګونو کسانو په ګډون په یو جوړ شوې غونډه کې د دولت مخالفینو او وسلوالو طالبانو نه غوښتنه وشوه چې د سولې د مشورتي جرګې حضور ته دي، نه یوازې خپل استازي واستوي بلکې عملا د جنگ او مخالفت نه لاس واخلي. تنه دغه ورسوالي مخور او قومي مشر عبدالحاد هلمندوال وویل
زموږ تاسو یو درنده جرګه د سولې جرګه زموږ تاسو د افغانانو د 15000 کلن تاریخ د ارمانو جرګه د سولې جرګه په کابل کې رسمن پرانستل کیږي. موږ د هلمند ولایت ټول ولس د همدې جرګې ملاتړ کوو او دعا کوو لاسونه پورته کوو خپل الله ته چې یا الله دا جرګه د سولې جرګه وګرځوه او د دې جرګې نه بعد زموږ په ګران افغانستان کې بیا نور د وینو بیولو چړی را پسې ورکېږه. دې ناخوالو دې کرکو دې باروتو زموږ هلمند راته داسې سور تبې وګرځوئ چې موږ یوه ستانه یا تسایه ته هم نسو کښېنستلی. نور به هلې ځلې کوو د همدې سولې پیغام او د همدې خپل فزیکي قوت څخه به کار اخلو چې نور هلمند ترې نږدو او هغه چاته چې هلمند ورانوي.
هلمند د تیر څو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو د ظهور مرکز دی او په دې ولایت کې اوس نسبي امنیت هم راغلی دی، خو قومي مشران او ولسي خلک ویریږي چې که د دولت وسلوالو مخالفین له جنګ نه لاس وانخلي یو ځل بیا به په دې ولایت کې د ماتم ټغر وغوړيږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تصید ازادی رادیو اوری. د افغانستان ولسی جرګې غړیو نن هم د تیرې اونۍ په څیر خپل غلي اعتصاب ته دوام ورکړ. دوی په دې ورځ هم وویل تر څو چې دولت دوی اعتراضونو ته مثبت ځواب ونه وایي اعتصاب ته به نور هم دوام ورکړي. زمون خبریال خان محمد سیند په اړه راپور لري.
د ولسی جرګې غلي اعتصاب دوهمې اونۍ ته هم وغځېد. جرګې د شنبې په ورځ وویل تر څو چې دولت د دوی د څلورو قانوني اعتراضونو په حق له جدي او پرته له ځنډه عمل ونه کړي دوی به په هیڅ یوې موضوع هم بحث ونه کړي او اعتصاب ته به دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل
د شورا دغه جاری احتجاج یوازې په دې هدف شروع شوی او دوام لري چې د افغانستان اساسي قانون په دغه ټولنه کې باید تطبیق شي. کوم خدای نه خواسته داسې وکړو چې اساسي قانون تر نظر لاندې ونه نیسو، قانون ته التزام او احترام ونه لرو، دغه ټولنه او دغه دولت او هغه اساسي ټکي چې ورسره دی چې قانون اساسي هغه له منځه ځي. مجبور یو چې د افغانستان د خلکو د استازو په حیث خپل دریځ ته ادامه ورکو او تر هغه وخت پورې په دې باندې ټینګار وکړو چې استاسو هغه مدني او اساسي قانون سره سم غوښتنې ترسره شي.
د جرګې ځینو غړو د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا له امکانه لري نه ده چې په جرګه کې یو شمېر غړي د حکومت پلویان هم دي، خو په دې موضوع کې ټول سره یو شوي دي. د جرګې غړي سایری شریف وویل
چې چون دا یو قانوني مسله ده، هغه کس کده قرضي طرفداري، مگر بل اخره دا تصميم بینيولې وي چې هغه سچې خلاف ته اساسي قانون تر سره کیږي، او په دینوم چې دوی د قانوني قوه غړي ځان بولي، نو فیصله دا غوته ونه نیول شي چې عام د قانوني قوه غړي قانون جوړي، عام بیا قانون نه پلي کوي، قانون ماته وي کده شي. دې نقطې ته په توجه سره د هغه کسانو په څنګ کې ولاړ وي چې دوی غوړي چې دا احتساب یا د خاموش حالت چې دوی غوړه کړي دې ته دوام ورکړي.
پدې حق له جمهور رئیس ویان رسنۍ ته ویلي دي چې جمهور رئیس هم غواړي چې ژر تر ژره د کابینې پاتې غړي جرګې ته ور وپیژني.
د ولسی جرګې د غړو د اعتصاب خبر شوې چې نن ورځ خپل غړي اعتصاب ته د دوهمې اونۍ لپاره هم دوام ورکړ. د نورستان ولی جمال الدین بدر نن غرمه مهال د ومنله چې د نورستان ولسوال د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د دوی لول کې څخه وتلې ده. نوموړي د څرګندونې د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري ته په یوه مرکه کې کړي. تاسو د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د شویون خطو په حق له دغه ولایت له ولی جمال الدین بدر سره مرکه واورېده چې وایي د برګمټال ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. په لور ته رپورت راغلی چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره دا ومنله چې د روان کال په فبروري میاشت کې په اورزګان کې د دوی ځواکونو عامو وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او بل رپورت وایي چې ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د بګرام د بندیانو د دوسیو څېړنه د روان کال د جون په لومړۍ نیټه افغان قاضیانو لخوا پیل شي. په دې هکله رپورټونه د ازادي راډیو په سارنه یو خبرونه کې اوري. خو تر یوې خبرتیا وروسته نړیوال موضوعات ته مخه کوو. لا اسهره د ازادي راډیو نوې خبرونه په دې پروګرام کې ټولنیز او دینی مسائل د اسهر شریف له نظر څخه د جمعې پر ورځ د سهار د 10 بجو په خبرونه کې د له اسهر پروګرام وړاندې کوو. تاسو د ازادي رادیو مزګرنی خبری مجله او شپک بچي او 40 دقیقې دي. روسلغی چې په نیویارک کې د بریټ اورستۍ ناکامه هڅه پاکستانی طالبانو ته منسوب شوه، د امریکا لوی پوځي چارواکي وایي کچېره د پاکستان لوري په امریکا د کومبل داسې بریټ هڅه وشي نو د امریکا اردو به په قبایلی سیمو کې له خپل خوا یو اړخیزو بریدونو باندې غور وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه یو تفصیلي مطلب خپور کړی چې مهم ټکی سلطان محمد سربر اوروي.
امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د نیویارک په ټایم سکوئر چوک کې د 14 د ناکامې هڅې د مشکوک بریدګر فیصل شهزاد او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې ومیندل شوې، نو د دې ضرورت لیدل کېږي چې د امریکا حکومت د ورته نورو بریدونو په مقابل کې په انتقامي اقداماتو غور وکړي. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دغه ډول اقداماتو ته به یوازې د سخت التیا په صورت کې مخه شي او هغه هم کچېرې په امریکا لوی برید وشي او جمهور رئیس اوباما قانع شي چې په قبایلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه کافي نه دي. یو امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ټایم سکوئر له پیښې وروسته د پلانونو د تجدید کار پیل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په عین وخت کې د امریکا حکومت کوشش کوي د نیویارک په څیر نورو بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان له استخباراتو سره خپلې اړیکې ژورې کړي. امریکا او پاکستان په وروستیو کې پېښور ته نږدې د پوځي استخباراتو یو ګډ مرکز جوړ کړی او په دې هم خبرې روانې دي چې په کوټه کې هم دا شان یو بل مرکز جوړ کړي. امریکایي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نمونو له اخیستو ډډه کړې، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغو ګډو مراکزو هدف دا دی چې د امریکا د مستقیمو استخباراتي معلوماتو له لارې د پاکستاني ځواکونو عملیات پیاوړي کړای شي. خو دوی دا هم منلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په یو بل باور او اعتماد کمزورې دی او د دغو مراکزو له لارې به دوی د یو بل څارنه هم کوي او د مخالفینو فعالیتونه به هم کنټرولوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي چې اوباما د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین په مهال ویلي و چې دوی به په پاکستان کې دننه د بریدونو امر وکړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د نیویارک له واقعې وروسته په یوې مرکې کې وویل که خدای مکړه بیا په امریکا باندې د دغه کوم برید هڅه وشي او ریښې یې په پاکستان کې ومیندل شي نو سخت عواقب به ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا جمهور رئیس په رواني میاشت کې خپل امنیتي سلاکار جیمز جونز او د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر لیون پانیتا اسلام آباد ته ولیږل او دوی همدغه خبره د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او نورو مشرانو ته وکړه. دغو امریکایي مشرانو پاکستانی چارواکو ته هغه دلایل او شواهد وسپارل چې د امریکا پولیسو او استخباراتو ترلاسه کړي او څرګندوي چې فیصل شهزاد له پاکستانی طالبانو مرسته ترلاسه کړي. یو امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د انتقامي اقداماتو په ترڅ کې به معمولا له هوایي بریدونو کار واخیستل شي، خو د دې امکان هم شته چې په افغانستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو وړې ډلې د مشخصو اهدافو د وهلو لپاره قبایلو ته ولېږدول شي. د ویلي دي چې عمومي نظر دا دی چې په احتیاط ګام اوچت شي تر څو هغه روابط چې موږ له پاکستان سره جوړ کړي ویجاړ نه شي.
د پاکستان په اړه مو د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکو د څرګندونو پر بنسټ رپورټ ورید. اوس هم د موسیقي په اړه یو په زړه پورې رپورټ. د نړۍ د لږ تر لږه 25 هیوادونو استازي سندرغاړي د ایروویژن په نوم له غوره سندرغاړي د ټاکلو لپاره سیالۍ سره کوي. دا په نړۍ کې له هغو ځانګړو مراسمو څخه دي چې ډېر زیات لیدونکي لري. جرمني، آذربایجان او ارمنستان هغه هیوادونه دي چې ښایي ګټونکي اعلان شي، خو لا تر اوسه وروستی نوم نه دی اعلان شوی. په دې اړه نور جزئیات په فرشته جلال زی واوروي.
کسانن شپه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د یوروویژن د سندرو د دې مسابقې درویدو او لیدو انتظار کوي. د نړۍ د لشتلجه 25 هیوادونو سندرغاړي د مسابقې په وروستۍ مرحله کې برخه اخلي او یو ګټونکی به اعلانېږي. دا په نړۍ کې د سندرغاړو د سیالۍ تر ټولو ستر پروګرام دی چې سږ کال د ناروې په مرکز اوسلو کې ترسره کیږي. لشتلجه 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. د یوروویژن د سندرو د مسابقې پایلو به د آذربایجاني سندرغاړي سفوره په سندره پیل سي.
دا وایي مطمئنه ده چې د ډریپ ډراپ سندره یې ګټونکې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د جرمني او ارمنستان سندرغاړي هم ښه چانس لري. له ارمنستان څخه 22 کلنه سندرغاړي ایواري واس د خپل هیواد لپاره یوه سندره بولي.
له دې رپورت سره قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله پای ته رسي خو دوهمه خبري مجله لا پاته ده چې امید مرزبان وړاندې کوي په سټډیو کې را سره نسته. میجان
بار سلام. بله تشکر صالح جان. این مجله خبری مجله خبری آخر امروز رادیو آزادی هست. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که وزارت داخله افغانستان عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ متال را تایید میکند. ورود اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح به کابل سر از امروز آغاز شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما مجله خبری را با اخبار آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی داره.
نخست سرخط خبرها. ولسوالی برگ متال ولایت نورستان سقوط کرده است. تحقیقات تازه اردوی آمریکا نشان می‌دهد که بی تجربگی عاملین یک طیاره بی پیلوت آمریکایی باعث قتل غیر نظامیان افغان در ولایت اورزگان شد و مراسم به خاک سپاری قربانیان حملات تروریستی دیروز در شهر لاهور پاکستان امروز صورت گرفت. مشروع خبرها. ولسوالی برگ متال ولایت نورستان سقوط کرده است. مقامات وزارت امور داخله میگویند که پلیس به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از این ولسوالی عقب نشینی کرد. ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تصمیم برای عقب نشینی از ولسوالی برگ متال را امروز اتخاذ کردند. اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که آنها پلان حمله مجدد و داخل شدن به این ولسوالی را آماده خواهند کرد. ولسوالی برگ متال ولایت نورستان از چندین روز به این سو صحنه درگیری و حملات طالبان بوده است. گفته می شود که تعداد از این افراد گروه طالبان از چترال پاکستان داخل افغانستان شدند. پروسه ثبت نام شرکت کننده های جرگه ملی مشورتی صلح و ورود آنها به کابل از امروز آغاز شد. مشوره با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح دائمی و ایجاد مکانیزم مفاهمه با مخالفین از اهداف اساسی برگزاری این جرگه خوانده شده است. دکتر انیسگل اخگر از ولایت بدخشان یکی از زنان شرکت کننده در جرگه ملی مشورتی صلح است که از برگزاری این جرگه چنین انتظار دارد.
ما به همین امید آمدیم که با استفاده از این برنامه هایی که طرح شده واقعا یک پیشگفتاری خوب است، ما بتونیم یک راه حل پیدا کنیم که بالاخره جنگ در افغانستان توقف پیدا کنه و مردم مظلوم از جار و جنجال جنگ نجات پیدا کنند و به طرف یک زندگی راحت و صلح‌آمیز پیش بروند.
قرار است جلگه ملی مشورتی صلح و روز چهارشنبه 12 جوزا در کابل برگزار شود و انتظار می رود در آن در حدود 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف شرکت کنند. جزئیات را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. تحقیقات تازه اردوی آمریکا میگوید که بی تجربگی عاملین یک طیاره بی پیلوت آمریکایی و عدم توجه به نشانه های از موجودیت قطار غیر نظامیان افغان باعث شد که افراد ملکی توسط راکت آمریکایی در ولایت اورزگان به قتل برسند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس این گزارش که امروز در کابل پخش شد میگوید که معلومات درباره این که قطار مذکور هر چیزی به جز از نیروی حمله کننده بود نادیده گرفته شد و یا هم از طرف طیاره بی پیلوت آمریکایی با آن توجه جدی صورت نگرفت و سپس قماندانان نظامی خانه حملات هوایی در منطقه شدند. 23 تن از غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی که در 21 فوریه امسال در ولایت اورزگان صورت گرفت کشته شدند. اعتراض اعضای ولسی جرگه افغانستان وارد دومین هفته شد. گفته می شود معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه و عدم حضور رئیس کمیته حالات اضطرار در شورای ملی جهت ارائه معلومات در مورد سیلاب زده ها از موارد است که وکلا در اعتراض به آن از شنبه گذشته به این سو در جلسات عمومیشان روی هیچ موضوعی بحث نکرده و سکوت اختیار کردند. در این میان ریاست جمهوری افغانستان گفته است تلاش می کند به زودترین فرصت 11 نامزد وزیر کابینه را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. وزارت امور داخلی افغانستان از کشف و ضبط 200 خریطه کود امونیم نایتریت خبر داده است. وزارت داخله با انتشار اعلامیه گفته که این مواد که از آن در ساختن ماین استفاده می شود دیروز از ولسوالی مارجع ولایت هلمند به دست آمد. در ارتباط با این قضیه کسی گرفتار نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مراسم به خاک سپاری قربانیان حملات تروریستی دیروز در دو مسجد فرقه احمدیه در شهر لاهور پاکستان امروز توسط اقارب آنها صورت گرفت. این حملات بیش از 80 کشته و تقریبا 100 زخمی بر جا گذاشت. گروه شورشیان وابسته با طالبان و القاعده مسئولیت این حملات و بمبگذاری ها را به عهده گرفته و هشدار داده است که حملات بیشتر را علیه این اقلیت مذهبی انجام خواهد داد. فرقه احمدیه به خاطر عقایدش از سوی حکومت پاکستان غیر مسلمان شناخته می شود. تعداد قربانیان حادثه خط ریل در هند اکنون به حداقل 90 تن رسیده است. به گفته مقامات هندی در این حادثه که جدایی طلبان ماویست به انجام آن متهم شدند 150 تن دیگر هم زخمی شدند. صبح دیروز یک ریل که از شهر کلکته به سوی ممبئی می رفت از خط خارج شد و سپس با یک ریل دیگر تصادم کرد. محققان گروه جدایی طلبان ماویست موسوم به ناکسالیت ها را به تخریبکاری در این حادثه متهم دانسته و میگویند که شاید مواد منفجره و یا هم قطع خط آهن باعث این رویداد شده باشد. رئیس کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا به روز جمعه از معامله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط سازمان ملل متحد استقبال کرد. کاترین هشتن گفته است اعلان برای کنفرانس بررسی پیمان منع گسترش اسلحه‌های هسته‌ای پلان را برای 3 مورد ارائه می‌کند. خلع سلاح، منع گسترش اسلحه و استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. 189 عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در اجلاسشان در نیویورک روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده است. صدر اعظم چین به خاطر غرق شدن کشتی کره جنوبی که کره شمالی به انجام آن متهم شده ابراز تسلیت کرده است. وین جیاباو گفته است که چین به صورت جدی دریافت‌های تحقیقات چند ملیتی را بررسی می‌کند. این ملاحظات در جریان دیدار رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در جزیره جیجوی کره جنوبی صورت گرفت. وین جیاباو صدر اعظم چین، لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی و یوکیو هاتویاما صدر اعظم ژاپن در اجلاسی که در این جزیره برگزار شده شرکت دارند. کره جنوبی با متحدینش یعنی آمریکا و ژاپن می‌خواهند تا حمایت چین را برای اقدام تنبیهی علیه کره شمالی جلب کنند. اما چین که یکی از متحدین کلیدی کره شمالی به حساب می آید تا حالا نگفته که با وارد کردن این اتهامات به خاطر غرق ساختن کشتی کره جنوبی موافق است. حوزه های رایدهی در انتخابات پارلمانی دو روزه در جمهوری چک بعد از ظهر امروز بسته شد. خبرگزاری چکی سیتی که گزارش می داد که نزدیک به 60 تن از 8 میلیون افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده بودند. بر اساس نظرسنجی ها حزب چپگرای سوسیال دموکرات بیشترین آرای این انتخابات را کسب خواهد کرد. اما انتظار نمی رود که این حزب اکثریت مطلق آرا در انتخابات را به دست آورد و نیاز دارد تا ائتلاف را تشکیل دهد. بر اساس گزارش ها 8 حزب در انتخابات ولسی جرگه مجلس نمایندگان جمهوری چک شرکت دارند. و پارلمان هنگری ویکتور اوربان را به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب کرده است و 261 رای را از حزب راستگرای خود موسوم به فیدست دریافت کرد. 107 تن از اعضای پارلمان هنگری با اوربان رای مخالف دادند. ویکتور اوربان سیاستمدار محافظه‌کار هنگری 47 ساله است و پیش از این از سال 1998 تا 2002 میلادی صدر اعظم هنگری بود. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید و حال رویدادهای اقتصادی و ورزشی با احمد جعفر احمدی.
وزارت معادن افغانستان ابراز امیدواری کرده که تا 2 سال دیگر کار عملی استخراج معدن مس عینک آغاز شود. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان روز گذشته از جریان کار آمادگی ها و مطالعات برای آغاز پروسه استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر دیدار کرد. گفته شده که کار برای آماده ساختن این معدن جهت استخراج مس به شدت جریان دارد. کمپانی MCC چین قرارداد استخراج معدن مس عینک را با وزارت معادن افغانستان امضا کرده است. یک مرکز جدید تشویق صنایع روستایی در ولایت بامیان به هدف تقویت صنایع دستی و بلند بردن سطح اقتصاد روستا نشینان افتتاح گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این مرکز توسط وزیر انکشاف دهات افغانستان افتتاح گردیده و قرار است فعالیت‌های خود را در زمینه‌های تشویق صنایع دستی به خصوص قالین بافی، گلیم بافی و سایر صنایع روستایی ادامه دهد و زمینه بازاریابی را نیز به صنعتکاران فراهم می‌کند. رقابت‌های انتخاباتی باسکتبال میان ورزشکاران شماری از ولایت افغانستان در هرات راه اندازی گردیده است. آمریت ورزشی ولایت هرات خبر داده که این مسابقات به هدف انتخاب تیم ملی جوانان افغانستان میان تیم‌های از ولایات کابل، هرات، هلمند، فراه، بادغیس و بلخ راه اندازی گردیده است. تا اکنون تیم‌های هرات و فراه و همچنان کابل و مزار شریف با هم دیگر مسابقه دادند. و رقابت‌های فوتبال در ولایت قندهار که از چندی به این طرف آغاز گردیده وارد مراحل حساس شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که 16 تیم در این رقابت‌ها اشتراک کردند و در تازه‌ترین رقابت که میان تیم‌های پامیر و افغان راه اندازی گردیده بود، تیم پامیر توانست تیم افغان را شکست بدهد.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 6:40 به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادهای خبری گزارش های داریم. وزارت داخله افغانستان عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ مطال را تایید می کند.
تصمیم بر این شد تا پلیس عقب نشینی تکتیکی بکنن و با کوهایی که در نزدیکی ولسوالی است به اوجه برن.
ورود اشتراک کننده های جرگه مشورتی صلح به کابل سر از امروز آغاز شد، اما آنها با چه انتظاری به کابل آمدند؟
ما به همین امید آمدیم که با استفاده از این برنامه هایی که طرحش را واقعا یک پیشگفتاری خوب است ما بتونیم یک راه حل پیدا کنیم.
اجلاس ولسی جرگه افغانستان امروز هم با سکوت وکلا سپری شد. مقامات آمریکایی میگویند اگر حمله دیگری از خاک پاکستان بر علیه آمریکا طراحی شود، واشنگتن اقدامات جدیدتر بر ضد شورشیان در پاکستان خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. وزارت داخله افغانستان عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تایید میکند. والی نورستان هم به رادیو آزادی گفت که اکنون کنترل ولسوالی برگ مطال در دست طالبان است. جزئیات بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور.
جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت که مقر ولسوالی برگ مطال صبح امروز سقوط کرد و نیروهای دولتی به صورت تکتیکی از این ولسوالی عقب نشینی کردند تا به مردم ملکی زیان وارد نشود. او افزود که طی چند روز اخیر مردم محل بیشترین سهم در دفاع از این ولسوالی داشتند، اما با کمبودی مهمات و اسلحه روبرو شدند. یک تیار مهمات فرستاده بودند اما کافی نبود. جنگ از چندین روز به این سو ادامه داشت. پلیس به تنهایی نمیتوانست مدافع کند چون پلیس برای امنیت داخلی بوده نیروی ضربتی نظامی نمیباشد. والی جمال الدین بدر افزود که در جریان جنگ کدام کمک چشمگیری از سوی اردوی ملی به آنها نرسید. والی نورستان میگوید که تلاش‌ها برای پسگیری ولسوالی جریان دارد و قرار است نیروهای کماندو وارد این ولسوالی شوند. او گفت که نیروهای مهاجم به 65 کشته در این جنگ داشتند و از سوی نیروهای دولتی 2 نفر کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
گزارش بود در رابطه به اینکه والی نورستان میگوید کنترل ولسوالی برگ مطال اکنون در دست طالبان است. وزارت داخله افغانستان هم عقب نشینی پلیس از ولسوالی برگ مطال را تایید میکند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک مصاحبه با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. این مصاحبه را حمید پژمان با آقای بشری انجام داده.
لطفاً در مورد آخرین وضعیت نظامی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توضیحات بدین.
دیشب باز هم بالای ولسوالی برگ مطال حملات دشمن جریان داشت و از توپ و راکت ها از نقاط ارتفاع بایات ارتفاعات بالای مرکز ولسوالی انداخت صورت می گرفت. به می دلیل پلیس مقاومت زیادی الی ساعت 10 صبح امروز از خود نشان دادن و پلان بر این شد تا به خاطر جلوگیری از تلفات به نیروهای پلیس ما در اون نقطه و جلوگیری از خسارات و تلفات به افرادی که در ولسوالی هستند تصمیم بر این شد تا پلیس عقب نشینی تکتیکی بکنن و به کوههایی که در نزدیکی ولسوالی است به اوجه برن تا بتوانن از ارتفاعات هم خود را مسئول بسازن و هم برای دخول بعدی پلان را تنظیم بکنن. حجالتا عقب نشینی تکتیکی صورت گرفته و طالبان پاکستانی که از نقطه چترال آمده بودن و بالای ولسوالی حمله می کردن از توپ و راکت استفاده می کنن و نقطه را زیر آتش گرفته بودن.
بشری صاحب شما در مورد تلفات صحبت کردین، خوب است اگر توضیح بدین که چند نفر از نیروهای امنیتی افغان تلف شدن و چقدر از مخالفین تا کنون در این درگیری کشته شدن؟
نخست از همه چیز وزارت امور داخلی افغانستان این حمله طالبای پاکستانی را شدیدن محکوم می کند و در رابطه با اینکه چقدر تلفات به نیروهای پلیس وارد شده، در چند روز جنگی که ادامه داشت و پلیس از خود مقاومت بسیار زیاد نشان داد و شجاعانه از منطقه دفاع کردن، فقط دو تن پلیس ما شهید شدن و در حدود 4 نفر پلیس ما جراحت برداشتن. تا جایی که عقب نشینی تکتیکی امروز مطرح است، در این عقب نشینی تلفات به پلیس وارد نشده و پلیس نه تنها ای که خود عقب نشینی تکتیکی کردن و در پهلوی ازی محالی که در اون محل بودن و زیر آتش راکت های دشمن بودن و را هم با خود از این نقطه آسیب پذیر بیرون کشیدن تا جانشان مسکون باشه.
بله.
فعلا بالای ازی کار روان است و بتانیم نیروها را تقریب بکنیم و بالای دخول دوباره کار صورت بگیره.
جناب بشری صاحب، مقامات محلی در برگمتال تقاضای کمک نظامی و پرسنل کردن، شما برای اعزام نیروهای تازه نفس یا مهمات گپا آمادگی دارین؟ چی کارهای روی دست دارین؟
دو روز قبل مهمات و کمک با ولسوالی فرستاده شد، ولی امروز باز هم چون جنگ به طور مستمر ادامه داشت به مهمات تجهیزات بیشتر ضرورت پیدا شده. وزارت امور داخلی افغانستان در تشریک مساعی با قوتهای ایساف و اردوی ملی افغانستانی بار کار میکنه تا بتانیم کمک بیشتری به این ولسوالی بفرستیم، چون پلیس در اوجه به تنهایی تمامی فشار را متحمل شدن و بسیار شجاعانه جنگیدن. بالای پلان کار صورت میگیره تا بتانیم برای دخول دوباره تمام ضروریات پلیس را برآورده بسازیم یک بار دیگر و بتانن با مو قوت و ظرفیتی که لازم است یک بار دیگر دخول را اجرا بکنن. تجالتا بالای پلان کار ادامه داره.
گفتگوی بود باز مرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. وی تأیید کرد که پلیس از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان عقب نشینی کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. از صبح امروز پروسه ثبت نام نمایندگان ولایت ها که به خاطر اشتراک در جرگه مشورتی صلح وارد کابل شدن در خیمه لوی جرگه آغاز شد و تا بعد از ظهر امروز صدها تن با اخذ کارت و دریافت بسته های معلوماتی به خاطر اشتراک در نشست عمومی که قرار است روز چهارشنبه آغاز شود آمادگی میگیرند. شماری از نماینده ها با یک سلسله پیشنهادها و خواست های به این جرگه آمدند و مسئولین تدویر جرگه از آمادگی ها و اخذ تدابیر شدید امنیتی حرف های دارند. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
ورود نمایندگان مردم و بزرگان قومی به هدف اشتراک در جرگه مشورتی صلح در کابل از روز شنبه آغاز گردیده و صدها تن از افراد دعوت شده به این جرگه با امیدواری به هدف جستجوی راه‌های استقرار صلح در افغانستان به محل برگزاری جرگه حضور یافتند. این نمایندگان میگویند که با امید بحث‌های زیاد در خصوص آوردن صلح به افغانستان در این جرگه اشتراک میکنند و امیدوارند اقوام مختلف با ابراز نظراتشان بتوانند راه درستی برای رسیدن به صلح بیابند.
ما شایما قیم اسلام آباد مهاجر هستیم. پیشنهاد مشخص ما برای حکومت افغانستان برای شخص احمد کرزی امی است که درباره صلح، درباره یک امنیت کلی در افغانستان از تمام برادرای ما که مخالف هستند یک تقاضای برادرانه و دوستانه بکنن تا که مردم افغانستان در اولاد مهاجر در دیار مهاجرت رنج نکشن. ما دیگه تقریبا از حدود 50 نفر مهاجر است که اشتراک.
قاری عبدالرحمن احمدی است، موزی شورای ولایتی پروان. دو پیشنهاد مشخص دارم که دو جانب داره. یک پیشنهاد میسته که هر آن فیصله و هر آن پیشنهادی که از طرف جرگه و از طرف شاملین جرگه میشه امیدوار هستیم که یک ضمانت اجرایی داشته باشه. و پیشنهاد دوم است که جانب مقابل دولت، کسایی که ما در رابطه با صلح با اونها میسنجیم، اونا هم به صلح و پیشنهاد ما لبیک بگند، اونا هم طرحها و پیشنهادهای مشخص خودشان داشته باشند.
دکتر انیسگل اخگر هستم از ولایت بدخشان و ما به همین امید اومدیم که با استفاده از این برنامه هایی که طرحش را واقعا یک پیشگفتاری خوب است، ما بتونیم یک راه حل پیدا کنیم که بالاخره جنگ در افغانستان توقف پیدا کنه و مردم مظلوم از جار و جنجال جنگ نجات پیدا کنند و به طرف یک زندگی راحت و صلح‌آمیز پیش بروند.
تا حال خو احساس خوشی میکنیم و اظهار تشکر میکنیم، استقبال درست شدیم.
کمیسیون تدارک جرگه مشورتی صلح گفته است که تاکنون بیشتر از 500 تن از نمایندگانی که قرار است در جرگه اشتراک کنند وارد کابل شدند و ورود نمایندگان همچنان ادامه دارد. گفته شده است که نمایندگان پس از ثبت نام بسته های معلوماتی را دریافت می کنند و در عین حال قرار است در سمیناری نیز اشتراک کنند که در مورد جرگه مشورتی صلح راه اندازی می شود. گل آقا احمدی سخنگوی کمیسیون تدارک جرگه مشورتی صلح بر رادیو آزادی گفت که در روند آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشکلی وجود ندارد. آقای احمدی همچنان گفت
شما مشاهده میکنین آله پروسه راجستشن شروع شده و اعضای محترم جرگه ملی مشورتی صلح بسیار به علاقمندی خاص به ایج آمده و خود راجستر میکنن. روز دهم و روز یازدهم پروگرام آشنایی با طرز العمل شروع میشه. کارها به خوبی جریان داره.
قرار است نمایندگان مردم و بزرگان قومی این کشور به روز چهارشنبه این هفته در جرگه وسیع اشتراک کنند که هدف از آن بحث در مورد آوردن صلح و چگونگی مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان است. این جرگه 3 روز ادامه می‌یابد و نمایندگان نیز در جلسات عمومی و گروپی نظراتشان را ابراز می‌کنند تا با استفاده از آن دولت افغانستان مکانیزمی را به هدف استقرار صلح در کشور تهیه کرده و آن را در عمل پیاده کند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اوروزگان بیشتر از 20 غیر نظامی کشته شدند. گفته شده 3 مطر حامل بیش از 30 تن از 30 تن که به تاریخ 21 ماه فوریه سال جاری در یکی از مناطق ولایت اوروزگان در حرکت بودند، اشتباهاً از سوی نیروهای هوایی آمریکا هدف تیراندازی قرار گرفتند. در این مورد برشنا نظری گزارش دارد از کابل.
حدود بیشتر از 3 ماه پس از رویداد حمله به یک کاروان غیر نظامیان در ولایت اوروزگان، نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگویند که در حمله تیاره‌های قوای آمریکایی بالای این کاروان افراد ملکی کشته شدند. در گزارش تازه‌ای که بر مبنای تحقیقات در این مورد منتشر شده آمده است که 23 تن از افراد ملکی در نتیجه این رویداد که به تاریخ 21 فوریه امسال چیزی بیشتر از 3 ماه قبل صورت گرفت، 23 تن از افراد ملکی کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که در گزارش موارد تازه‌ای پیشنهاد شده است که عملی شدن آن می‌تواند به جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات نظامی در افغانستان کمک کند. این پیشنهادها شامل آموزش نیروهای بین المللی در مورد اجرای دقیق عملیات، آشنا ساختن سربازان خارجی با مسائل افغانستان و ارتباط آن با عملیات قبل از آمدن به افغانستان، بررسی اطلاعات دریافتی در مورد فعالیت مخالفین و غیره از مواردی است که در این تحقیق تازه پیشنهاد شده است. در این حال جنرال مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفته است که آنان برای حفظ جان مردم افغانستان مسئولیت دارند و ادامه تلفات افراد ملکی مأموریت این نیروها را با مشکل بی‌اعتمادی مردم روبرو خواهد ساخت. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان وعده عملی کردن همه برنامه‌های را داده است که منجر به جلوگیری از تلفات افراد ملکی می‌شود و در نتیجه می‌تواند اعتماد افغان‌ها را نسبت به مأموریت نظامی بین المللی در این کشور دوباره احیا کند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان همواره با انتقادهای تند به خاطر کشتار افراد ملکی و بی‌توجهی به هماهنگی فعالیت‌های نظامی‌شان با نیروهای افغان روبرو بودند. تحقیقات در مورد رویداد اوروزگان نشان داده است که بی‌توجهی قمندانان ساحوی نیروهای بین المللی و همچنان عدم دقت در تشخیص یک کاروان وسایط غیر نظامیان منجر به کشته شدن افراد ملکی شده است. تلفات افراد ملکی در افغانستان همواره با تظاهرات مردمی و اعتراض‌های جدی به همراه بوده است، اما قمندانان نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که تا حد زیاد شیوه‌های عملکرد در زمان نبرد را تغییر داده و تلاش می‌کنند تا برای جلوگیری از چنین چنین موارد مطالعات و ارزیابی‌های زیاتر را نیز در افغانستان انجام بدهند.
و در دامه رویدادها در افغانستان، ولسی جرگه افغانستان تا هنوز هم به اعتراض خود ادامه داده است. این دومین هفته است که اعضای ولسی جرگه جلسات عمومی را با سکوت برگزار کرده و روی هیچ آجندای بحث نمی کنند. فوزی احسان و گزارشی از کابل.
اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند به اعتراضات خود ادامه داده و هنوز هم منتظر معرفی اعضای باقی مانده کابینه هستند. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه از روز شنبه هفته گذشته اعتراض خاموش را اختیار کرده و جلسات خود را بدون بحث روی موضوعی برگزار می کند و این جلسات پس از یکی دو ساعت سکوت خاتمه می یابد. اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه نیز با سکوت وکلا سپری شد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه میگوید این اعتراضات تنها به خاطر عملی شدن مواد قانون اساسی است و هیچ گونه مفاد کمپاینی برای اعضای ولسی جرگه که برای یک دور دیگر خود را کاندید کردن ندارد.
خوب است امروز ملت بزرگ افغانستان به صورت مستقیم شاهد موضع‌گیری مدنی نماینده های خود باشند که این موضع نه به خاطر امتیاز گرفتن با وکلا، نه به خاطر کمپاین بر وکلا، بلکه به خاطر دفاع از حقوق او تعداد هموطن مظلوم ماست که در نتیجه سیلاب ها و حوادث طبیعی یا جان خود از دست دادن یا خسارات مالی را متحمل شدن. ثانیاً اعضای باقی مانده 11 تن اعضای باقی مانده کابینه به چه دلیل حقوقی تا حال به خانه ملت افغانستان معرفی نمیشه؟ این در حالی است که مدت ها سپری شد.
جلسات اعتراض‌آمیز و خاموش وکلا از طریق برخی شبکه‌های خصوصی و تلویزیون ملی افغانستان به صورت زنده پخش شده است. ولسی جرگه افغانستان پس از آن دست به اعتراض زده است که رئیس جمهور کرزی با وجود درخواست مکرر وکلا اعضای باقی مانده کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرد. ولسی جرگه میگوید این اعتراض همچنان به خاطر است که کمیته حالات اضطرار به سیلاب زده های اخیر در ولایات مختلف به صورت درست رسیدگی نکرده است و باید رئیس این کمیته که محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری است از سمتش به عنوان رئیس کمیته حالات اضطرار استعفا دهد. وکلا گفتند تا زمانی که به خواست های آنان پاسخ مثبت داده نشود به این اعتراضات ادامه می دهد. در واکنش به این همه اعتراضات اعضای ولسی جرگه افغانستان، مقامات در ارگ ریاست جمهوری میگویند که رئیس جمهور کرزی به وقت بیشتر نیاز دارد تا بتواند افراد ورزیده و متخصص را به هدف معرفی با عنوان وزیر در کابینه‌اش پیدا کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. مقامات آمریکایی میگویند اگر حمله دیگری از خاک پاکستان بر علیه آمریکا طراحی شود، واشنگتن اقدامات جدیدتری بر ضد شورشیان در پاکستان خواهد کرد. واشنگتن پست در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور میشنوید.
مسئولان ارشد آمریکا میگویند بعد از اینکه روابط فیصل شهزاد مهاجم حمله نافرجام چوک تایم اسکوئر نیویورک با طالبان پاکستانی سراغ شد، نیازمندی بررسی روی اقدامات تلافی جویانه در صورت وقوع حمله دیگری از این قبیل بیشتر گردید. مسئولان آمریکایی تاکید میکنند که واشنگتن تنها در صورت دست به چنین حملات تلافی جویانه خواهد زد که اگر کدام حمله بزرگ در خاک آمریکا صورت گیرد و رئیس جمهور اوباما قانع شود که حملات تیاره‌های بی پیلوت کافی نمیباشد. یک مقام آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است که بعد از واقعه نیویورک غور و بررسی مجدد روی پلان‌ها آغاز شد. روزنامه می‌نویسد که در عین حال واشنگتن کوشش می‌کند که جهت جلوگیری از حملات تروریستی دیگر روابط خود را با استخبارات پاکستان عمیق‌تر سازد. آمریکا و پاکستان در این اواخر یک مرکز مشترک استخبارات نظامی را در نزدیکی شهر پشاور تأسیس کرده‌اند و گفتگوها درباره ایجاد یک مرکز دیگر در کویته جریان دارد. مسئولان آمریکایی که نخواستند اسامیشان ذکر شود به روزنامه واشنگتن پست گفتند که این مراکز به هدف تقویت عملیات اردوی پاکستان راه اندازی شده است، اما این مطلب را نیز پذیرفتند که باور و اعتماد میان آمریکا و پاکستان ضعیف بوده و جانبین از طریق این مراکز تلاش‌های استخباراتی همدیگر و فعالیت‌های گروه‌های افراطی در منطقه را نظارت خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که رئیس جمهور اوباما هنگام مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که به نیروهای آمریکایی دستور خواهد داد تا اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار دهند و همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از واقعه نیویورک در یک مصاحبه گفت که اگر خدا نخواسته آمریکا با چنین حمله دیگری مواجه شود و ریشه آن در پاکستان سراغ شود، عواقب سخت به دنبال خواهد داشت. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور باراک اوباما طی ماه جاری مشاور امنیتی خود جیمز جونز و رئیس CIA اداره مرکزی استخبارات آمریکا لیون بانیتا را با یک پیغام مشابه به اسلام آباد فرستاد. یک مسئول ارشد آمریکا بر روزنامه واشنگتن پست گفته است که اقدامات تلافی جویانه معمولا شامل حملات هوایی خواهد بود و هم امکان دارد گروه‌های کوچک نیروهای خاص آمریکایی که در افغانستان مستقر هستند برای حمله بر اهداف مشخص داخل خاک پاکستان فرستاده شوند. او می گوید که نظر عمومی در این مورد این است که گام ها محتاطانه برداشته شوند تا روابط را که با پاکستان ساخته ایم از بین نرود.
و ایست رسیدیم به پایان مجله خبری و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهد بود. اکنون ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک امان امیرزاده با شما خداحافظی می کنیم. شب خوش، خواب راحت.